بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خوده پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاڑا که خودلا. او خوده پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ونې کې هیله ومنئ، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن سه شنبه د 1402 لمریز کال د کب د میاشتې 15مه، د 1445 قمری کال، د شعبان د مبارکې میاشتې 14مه، او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 15مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم ترڅو د نن ورځې سهارنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به د افغانستان، د ایران، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به افغانستان کې د لوږې او بې وزلۍ د زیاتېدو په هکله د نړیوالو بنسټونو خبرداری تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د تاریخ پاڼې پروګرام واورئ، او بیا به هم افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې پروګرام تاسو خبر شي، او په پای کې به هم په غزه کې د انساني ارزښتونو د سقوط او له منځه تلو په تړاو یو ځانګړی مطلب واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. له دې وروسته تاسو ته زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اورېدل کیږي. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د صهیونستانو د جنایتونو په تړاو پر امریکا د ایران نیوکه. په افغانستان کې د شری ناروغي د پیخو زیاتوالی. په غزه کې د اوربند د رامنځته کېدو په تړاو پرمختګ، او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د ډزو له امله د 4 کسانو وژل کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د اسرایلی رژیم په ملاتړ او په غزه کې د سمدستي او دایمي اوربند رامنځته کولو لپاره د امنیت شورا د پریکړه لیکونو د نه تصویبېدو له امله د امریکې پر حکومت باندې په سختې نیوکې سره ویلي چې له بده مرغه د امنیت شورا چوپتیا د فلسطینیانو د وژنو او لوږې په جواز باندې بدل شوې ده. د ایران د خبر لمخې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی په سیمیز وخت دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د امریکا له لوري د دریم ځل لپاره په غزې تړانګه کې د اوربند ټینګولو په موخه په امنیت شورا کې د پریکړه لیک ویټو ته د کتنې ترڅنګ د یوه امریکایي عسکر د ځان سوزولو له امله د جو بایډن د ادارې د فلسطین ضد سیاستونو ته په اشاره سره وویل د خواشنۍ ځای دی چې امریکا پریکړه کړې پر حقایقو سترګې پټې کړې، او په بې شرمۍ سره د اسرایلي رژیم د روان نسل وژنې ملاتړ کوي، او حتی د نړیوالو غوښتنو ته هم پام نه کوي. د تیرې اونۍ په واشنگټن کې د هارون بوشنیل ځان سوزول ښیي چې د فلسطین پر وړاندې د تاوتریخوالي له امله د نړۍ وجدان څومره ژور ټپي شوی، او د امریکا ولس څه ډول د خپلو واکمنانو پر سیاستونو شرمیږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په اروپایي مرکز کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي ویلي چې د اسرائیلو نسل وژونکی رژیم په قصدي ډول د بشري بنسټونو په نښه کولو سره د نیوګرۍ پر وړاندې د فلسطینیانو د مقاومت له منځه وړلو په لټه کې دی.
د ایرنا د خبر لمخې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په اروپای مرکز کې د ایران سفیر او دایمي استازي علي بحرین د دوشنبه په ورځ د بشري حقوقو د شورا په 55 غونډه کې د شپېتو هیوادونو په استازیتوب د سایونستي رژیم د جنایتونو له امله د ملګرو ملتونو د څه د پاسه 150 تنو وژل کېدو د غندلو ترڅنګ زیاته کړه. پر فلسطین باندې د نیواک په 2 لسیزو کې د نړۍ د بشري او بشردوستانه حقونو د دومره سخت حالت شاهد نه و. په جنیوا کې د ایران سفیر زیاته کړه د فلسطین ناروغانو او ټپیانو لپاره طبي مرکزونه، روغتونونه او هر ډول تاسیسات د اسرایلي نیواګرو لخوا په قصدي توګه تر برید لاندې راځي، چې په دې سیمه کې د طبي نظام د له منځه تلو لامل شوی. په جنیوا کې د ایران سفیر په غزې تړانګه کې د سایونستي نیواګرو د غیر انساني او قصدي اقداماتو په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره په غزه کې د اسرایلي نیواګرو د نسل وژنې بندولو لپاره د عدالت نړیوالې محکمې د موقت حکم د بشپړ اجرا غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د شری ناروغۍ زرګونه تازه پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د تیر نومبر راهیسې په افغانستان کې د شری ناروغۍ پیښې زیاتې شوې او یوازې په تیرو 2 میاشتو کې د دې ناروغۍ 5000 پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان د یکشنبې ناوخت د کپ په 14 په یوه راپور کې ویلي چې د 2024 کال له پیل څخه په مجموعي ډول د شری 1109 شکمنې پیښې او پر دغې ناروغۍ د مړینې 9 پیښو رپورټ ورکړل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې د 15,000 څخه زیاتې پیښې چې د ټولو پیښو 80% جوړوي د 15 کلونو څخه ښکته عمره ماشومان پرې اخته شوي وو. د سمنګان، بلخ، فراه او خوست ولایتونو په پراخه کچه د شری ناروغۍ د خپرېدو له امله په ترتیب سره د لومړي، دویم، دریم او څلورم مقام اخیستی. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې په سعودي ډول د شری ناروغۍ حرکت ته په کتنې سره ویلي چې د ژمي د هوا سړېدل او د حفاظتي پروګرامونو نشتون کېدای شي د دې زیاتوالي لامل اوسي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر 2023 کال کې شاوخوا 15,000 د شری مشکوکو پیښو د ثبت او پر دغې ناروغۍ د 48 کسانو مړینه ثبت کړې وه. د دغه سازمان د راپور پر اساس د تیر کال د ټولو ثبت شویو پیښو شاوخوا 18,000 د 15 کلونو څخه د ښکته عمر ماشومان وو. افغانستان د ازادۍ او ډیموکراسۍ په برخه کې تر ټولو بدترین هیواد ګڼل شوی. فریډم هاوس په دې وروستیو کې د نړۍ په هیوادونو کې د 2024 کال د ازادۍ او ډیموکراسۍ د وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړی او افغانستان د ازادۍ په برخه کې د تر ټولو بدترینو هیوادونو په قطار کې شمیرلی دی. دغه سازمان چې د امریکا په مالي مرسته کار کوي وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نورو 44 هیوادونو او سیمو په پرتله ښه دی. فریډم هاوس لیکلي د افغانستان د منتخب حکومت له نسکورېدو راهیسې د طالبانو ډلې د هیواد سیاسي فضا بنده کړې ده. د نوي رژیم لخوا د خپل حکومت سره مخالفت نه ښیي او د ښځو او اقلیتونو حقونه محدود شوي دي. د دې پر بنسټ فریډم هاوس د 2023 کال لپاره په خپله نوې ارزونه کې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر ټولو بد هیواد بللی دی. او همدارنګه د افغانستان د ملي دفاع وزیر سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې په هغه هیواد کې د وسلو له نړیوال نندارتون څخه هم لیدنه کړې ده. په یاد نندارتون کې د مختلفو نړیوالو شرکتونو له لورې ځمکني، هوایی او بحري پوځي وسایل او وسایط نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست په یاد نندارتون کې تر ګډون وړاندې د قطر د امیر له نایب شیخ عبدالله بن حمد آل ثانی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. په یاد کتنه کې د قطر دفاع وزیر، رئیس ارکان او د ګڼو نورو هیوادونو دفاع وزیرانو هم شتون درلود. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د وسلوال پوځ لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت هم په دغه کتنه کې د ملي دفاع وزارت د سرپرست ملتیا کوي. او یوې صهیونیستي رسنۍ دا کړې چې موږ په غزه کې د اوربان په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شهیدان یو او تاسو به په راتلونکو 48 ساعتونو کې په دې هکله خبرونه واورئ. د تسنیم خبری اژانس د خبر لمخې ټایمز اف اسرائیل ورسپانې په دې اړه په یو راپور کې دا کړی چې منځګړو د حماس غورځنګ له استازو سره په خبرو کې ښه پرمختګ کړی او کارونه په غزه کې د اوربند په لور روان دي. دغه رسنۍ د مصري سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د امریکا په ګډون مصر او قطر د اسرائیلي رژیم او حماس ترمنځ له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د جګړې د پایته رسولو او د اوربند لپاره خپل فشارونه دوه چنده کړي دي. د سینوستي رسنیو دغه ادعا په داسې حال کې مطرح کیږي چې تل ابیب د خبرو اترو د دوام لپاره قاهرې ته هیڅ استازی نه دی استولی او ادعا کوي چې د پاریس د موافقې د عمومي اړخونو په هکله د حماس وروستی غبرګون د قناعت وړ نه دی. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د ډزو له امله 4 تنه مړه او 3 نور هم ټپیان شوي. د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې د امریکا کالیفورنیا په سویل لویدیځ او د کینګ سیټي په یو استوګنځي کې د ډزو له امله 4 تنه وژل شوي او 3 نور هم ټپیان دي. د کینګ سیټي د پولیسو ریاست اعلان کړی چې 3 تنه ناپیژانده کسان له یو موټر څخه په راوتلو سره پر هغو کسانو ډزې کړي چې د دغې استوګنیزې ودانۍ په چاپریال کې وو. رویټرز د دې پیښې نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
ډیرو قدرمن اوریدونکو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ د زیاتېدو په هکله د نړیوالو بنسټونو خبرداري. په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کمیدل په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې د لا زیاتېدو لامل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او میندې په خوارځاکۍ اخته دي چې د مرستو د کموالي له امله په افغانستان کې فقر او لوږه نور هم ډیره شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یعنی اوچا هم اعلان کړی چې په افغانستان کې د مرستو د کمښت له امله زیاتره مرستندویه پروګرامونه ګډوډ شوي دي. اوچا وایي چې سږکال افغانستان سره د مرستو لپاره د اړتیا وړ 3.6 میلیارد ډالرو څخه یوازې 80 میلیونه ډالر ورکړل شوي چې له دې مخې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي و چې د شته نابرابریو او زیانونو له امله د افغانستان د ټولنیزو خدمتونو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې یو له جدي بشري بحران سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د افغانستان د 40 میلیونه وګړو له 1/3 څخه زیات وګړي د خوړو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم تایید کړی چې دغه سازمان تر اوسه په افغانستان کې له انساني کړکېچ سره د مقابلې لپاره د اړتیا وړ بودیجې ډیره لږه برخه ترلاسه کړې ده. دا څویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خوراکي توکو د امنیت د خرابوالي او په دغه هیواد کې د میلیونونو خلکو د لوږې د بحران او ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. وروسته له هغه چې طالبانو د 2018 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، بیلابیل عوامل د دې لامل شول چې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو امنیت په تدریجي ډول له خطر سره مخامخ شي. د طالبانو د وقت رسیدو په پلمه د امریکې د حکومت لخوا د افغانستان د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو شتمنیو کنګل کول او د خوراکي توکو په وارداتو کې د دې ډلې د مالي توان کمیدل په افغانستان کې د اقتصادي شاخصونو د پام وړ کموالی، د لومړنیو توکو بیې او همدارنګه د نړیوالو مرستو یو جدي کمښت په دې هیواد کې د لوګي او بي وزلي له بحران سره د مخامخ کېدو او له خطر سره د خړو د خوندیتوب مخامخ کولو یو اصلي وجه ده. په داسې حال کې یو او په داسې شرایطو کې د طالبان حکومت په ځینو دندو او غیري دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په ګډون د محدودو سیاستونو په پلي کولو او په استبدادي چلندونو د ټینګار له امله پر افغانستان د نړیوالو فشارونو د کمولو زمینه نه ده برابره کړې. په حقیقت کې ټولو بهرنیو او کورنیو فشارونو افغانستان د هغو او هیوادونو په ډله کې اچولی چې وګړي له سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. افغانستان د بېوزلو او وږو هیوادونو له جملې څخه دی، په داسې حال کې چې دغه هیواد د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د خپلو وګړو د جوړښت او شالید له امله پر لږ پلان او استدلال سره نه یوازې دا چې خپلې خوراکي اړتیاوې په اسانۍ سره پوره کولی شي، بلکې د سیمې د غلې دانې په زیرمه هم بدلېدلی شي. په هر حال په افغانستان کې د خوراکي توکو د بحران او ناورین په رامنځته کېدو سره د دغه هیواد د خلکو په وړاندې د تیرو حکومتونو او نیواګرو خیانتونو او جنایتونو ورځ تر بلې څرګندېږي او داسې ښکاري چې غربي او لویدیځ هیوادونه او د هغوی اړوند سازمانونه د افغانستان د خلکو د خوراکي ستونزو د حل لپاره د هر ډول جدي ګام پورته کولو په برخه کې هیڅ اقدام نه کوي. نو په دې حالت کې د افغانستان خلک او چارواکي کولی شي د سیمه ییزو مرستو او په ځانګړې توګه د اسلامي همکاریو له سازمان څخه هیله وکړي چې د خوراکي توکو د ستونزو په حل کې مرسته وکړي او د شخړو په حل کولو سره دغه بحران او ناورین ته د پای ټکی کېږدي. د سیاسي تبصرې پای. قدرمن اردوونکو بیا هم تاسو ته خره غلاست وایو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه خبرې. دوستانو یادونه کوم چې لدې وروسته زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي. د تاریخ پاڼې پروګرام دی، د همدارنګه افغانستان او پاکستان په تیرونې کې پروګرام، او د په غزه کې د انساني ارزښتونو له منځه تللو په تړاو هم یو ځانګړی مطلب تاسو ته خبرېږي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اورېدونکو، زموږ د ویبپاڼې پته www.parstoday.ir/ps دی چې تاسو کولی شئ په دې ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه وروستي خبرونه بیلابیل علمي، جالب، سپورتي، ورزشي، سیاسي، ټولنیز، دینی او داسې نور مناسبتي خبرونې او مطلبونه اورېدلی، لوستلی او لیدلی شي. همدارنګه زموږ د برېښنالیک پته ده pashto99@yahoo.com چې تاسو کولی شئ له دې لارې زموږ سره اړیکه ونیسئ، خپل مطلبونه راولیږئ. ستاسو مثبتو نیوکو ته هم موږ سترګې په لاره یو. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته پاتې ښه وختونه، ښه شېبې غواړو. الله پامان، ښه وخت ولرئ.
د تاریخ پاڼه از
عزت من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې و منې اوس هم پام وکړی د تاریخ یوې بلې پاڼې ته. نن د نهې ورځ یا سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 24مې او د 2024 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 15مې نیټې سره سمون خوري. یو سل اووه نوي کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 1328 میلادي کال د مارچ په 15مه نیټه ایټالیایي فزیک پو الکساندر وولټا په 20 کلنۍ کې مړ شو. هغه په پوهنتون کې له تدریس سره په یو وخت په مطالعه او تحقیق لاس پورې کړ او د برېښنا د مقدار د اندازې کولو د آلې په جوړولو کې کامیاب شو. وولټا یوه موده پس په برېښنایي پیل ایجاد کړ چې خپله د هغه په نوم یعنی وولټا پیل باندې ونومول شو. نن هم د برېښنا د توانمنۍ د اندازې اخیستلو واحد د هغه په نوم نومول کیږي. یو سلوه نوي کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 1328 میلادي کال د مارچ په 15مه نیټه فرانسوي ریاضي پوه پیر لاپلاس مړ شو. هغه په 1940 میلادي کال کې زیږیدلی و او له زده کړې وروسته یې د ریاضیاتو په تدریس لار سپورې کړ او د خپل عمر زیات کلونه یې د ریاضۍ او نجوم په علومو کې په مطالعې او تحقیق سره تیر کړل. لاپلاس په دې نظریې باندې ټینګار کاوه چې ځکه میلیونونه کاله مخکې لال مر څخه بیل شوی او ورو ورو یې پوستکی یا بهرنۍ برخه سره کلکه شوې ده. د هغه له اثارو څخه د نړۍ د منظومې نمایش او د احتمالاتو تحلیلي فرضیه نمونه اخیستلی شو. یو سل درې دېرش کاله پخوا د 1212 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې په 24مه نیټه د اسلام یو ستر فقیه او مرجع میرزا محمد حسن شیرازی وفات شو. هغه په 1213 هجري قمري کال د ایران په شیراز ښار کې زیږیدلی او له مقدماتي زده کړو وروسته د عراق نجف اشرف علمي او زی ته ولاړ او ډېر موده یې د هغې زمانې له ستر عالم او فقی شیخ مرتضی انصاري څخه علمي ګټه پورته کړه، تر دې چې په خپله هم د استاده او د مسلم مانانو د مشرۍ مقام ته ورسید. په ایران کې د میرزا شیرازی نوم د ناصر الدین شاه قاجار په زمانه کې د تماکو له غورځنګ سره مل دی. هغه د تماکو او لولنګو څیزونو چې د برټانیې په خپل انحصار کې راوستی و د استعمال د حرامبالی د فتوا په صادرولو سره په ایران کې د انګریز استعمال له ځینو ګټو لټولو څخه مخنیوی وکړ. دغه فتوا د ایران د هغه وخت له پاچا او د برټانیې له حکومت سره د یوې څرګندې مبارزې په څیر وه. د تماکو د حرموالي پیښې د استبداد او استعمار پر خلاف د ایران د خلکو د اورپسې وختونو د مبارزو پر پیاوړتیا یو مهم اغیز وشینده. او د کب 15مه نیټه د ایران په اسلامي جمهوریت کې شجرکاری یا د نیالګیو د ایښودلو یا د نهال شانی او د ورځې او د تجدید شوي طبیعي زیرمې ونۍ تر عنوان لاندې د پیلېدو ورځ نومول شوې ده. په دغه اونۍ کې د ایران د آب و هوا سره مناسب د ونې او نیالګیو د خلکو په میانس کې ویشل کیږي او د هغوی د کرلو لپاره د سمې رودې لپاره روزنه ورکول کیږي. که چیرې له ونو څخه په علمي توګه استفاده وشي د هغوی ډولونه تکثیر او زیات شي، نه یوازې په ځنګلونو د لرګیو زیرمې نه کمیږي بلکې د ونو شمیر هم زیاتیږي.
افغانستان او پاکستان
په 13 اونۍ کې
قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د مهمو پیښو او خبرونو د جاجونې له پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو حضور ته حاضر شوی وو او غواړو چې تر پای را سره له ووسئ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، په تیرونه کې د پاکستان د خارجه وزارت ویان دی د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ګیس ګډا پروژه د دواړو هیوادونو د ملګرتیا نخه وبلله او ټینګار یې وکړ چې له ایرانه د ګیس د انتقال پایپ لاین د خپل انرژي د امنیت د ضمانت لپاره د اسلام آباد د پروګرامونو یوه مهمه برخه ده. میرمن ممتاز زهرا بلوچ ټینګار وکړه چې د انرژي د امنیت تضمین اوس هم د پاکستان د حکومت اصلي لومبېتوب دی او له ایران سره د ګیس پروژه د نورو پروژو ترڅنګ د پاکستان د انرژي د راتلونکي لپاره د پاکستان د مهم پروګرام یوه برخه ده. د هغې په وینا، پاکستان له ایرانه د ګیس د انتقال نلیکه یوه مهمه پروژه ګڼي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول او نښه ده او په همدې بنیاد د پاکستان د حکومت د کابینې د انرژي کمیټه په پاکستان کې د پایپ لاین غځولو په 80 کیلومتره برخه باندې دوباره کار پیلول تایید کړی دی. د پاکستان د پټرولیم یا تیلو وزارت په دې وروستیو کې د ایران د ګیس د ګډې پروژې بشپړېدل د اسلام آباد د انرژي د امنیت د پیاوړتیا لامل بللی او ویلي دي چې د پاکستان د حکومت په کابینې کې د انرژي کمیټې د گوادر بندر نواخلی له ایران سره د پاکستان تر ګډې پولی پورې د ګیس پایپ لاین د جوړولو له طرحې سره موافقه کړې ده. له دې مخکې هم د پاکستان د پټرولیم او انرژي وزیر محمد علي خپل هیواد د دوه اړخیزې موافقې مطابق د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ګیس د انتقال د پایپ لاین په بشپړولو موظف وباله او څرګنده کړه چې د امریکې بندیزونه د ګیس په دې ګډې پروژې باندې نه اعمالیږي. د سیاسي چارو کارپوه عباس خټک په دې حق لوایي د صلح پایپ لاین په نامه د ایران، پاکستان او هندوستان ترمنځ د ګیس د انتقال د پایپ لاین د جوړولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د طرحې ډېر کلونه وشول. په دې منظومان کې ګیس ته د پاکستان د سختې اړتیا سره سره دغه هیواد د امریکې تر سیاستونو لاندې تر اوسه دغه پروژه نه ده بشپړه کړې. په همدې وجه تهران اسلام آباد ته د جرمانې د اخیستو خبرداری ورکړی دی.
په تیره اونۍ کې د پاکستان د خلکو لخوا منتخب شویو نویو نمایندګانو په اسلام آباد کې د قومي اسمبلۍ یا ملي پارلمان په 14 پړاو کې خپل 15 کلن فعالیت پیل کړ او د خدمت کولو قسم یې وکړ. له دې مخکې په پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم صوبایي اسمبلیو د نویو منتخبینو استازو پښتون سره خپل رسمي فعالیت پیل کړ. د پاکستان د پارلمان د نویو استازو د لوړې دستورې د قومي اسمبلۍ د تیر مشر راجا پرویز اشر په مشرۍ ترسره شوې او د پاکستان د تاریخ په شپږ اویا کلونو کې له یو ډیموکراټیک حکومت څخه په دغه هیواد کې یو منتخب حکومت ته د قدرت د سوله ییز انتقال دریم ځل دی. د پاکستانی رسنیو د خبرونو له مخې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د دغه ګوند پیپلز پارټی او متحده قومي مومنټ د دریو ګوندو د ګډ استازي په توګه د وزیر اعظمۍ د مقام لپاره پارلمان ته ورپیژندل شوی او استازي به ورته رای ورکړي. د پارلمان په ورپسې غونډه کې د مسلم لیگ نواز ګوند استازي سردار ایاز صادق د نمایندګانو لخوا د 199 رایو په ترلاسه کولو سره په دریم ځل د پاکستان د پارلمان د مشر په توګه غوره شو. په دې لړ کې د عمران خان له تحریک انصاف ګوند څخه د هغه سیال نیوی رایې ترلاسکړي.
ګران اوریدونکو، تیر اونۍ په پاکستان کې د سیلاب راتلو په وجه د ایران د اسلامي جمهوریت د سرې میاشتې ټولنې خپل پاکستانی همرتبه ته په یو پیغام کې د دغه هیواد له سیلاب ځپلو سره غمرازي وکړه. هغه د پاکستان د سرې میاشتې د ټولنې مشر سردار شاهد احمد ته د خپل پیغام په یو برخه کې ټینګار وکړ چې په ډیر خفګان او غم سره د بلوچستان صوبې په گوادر بندر کې د سیلاب له راوتلو چې په خواشینۍ سره یې ډیرې سیمې لاندې کړي او زیات خلک یې بې کوره کړل خبر شو. په دې سختو حالاتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سرې میاشتې ټولنې د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ په پاکستان کې په انسان دوستانه عملیاتو کې د مرستې لپاره د مرستندویه او طبي ټیمونو د لیږلو په لړ کې خپل چمتووالی اعلانوو.
تیرونی په افغانستان کې هم مختلف پیښې وشوې. له هغونه د افغانستان د شیعه علما شورا وویل چې شیعیان خپل غوښتنې د تاوتریخوالي او د حکومت د کمزوري کولو له لاره نه تعقیبوي، بلکې تل د حکومت تر څنګ ولاړ دي، په دې وجه دغه غوښتنې پوره شي. د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا غړي سید حسین عالمی بلخی په کابل کې د یو شمیر عالمانو، د طالبانو، د حکومت د چارواکو، فرهنګیانو او د یو شمیر خلکو په ټول کې د افغانستان لس میلیون کسیز نفوس ته په اشاره سره څرګند کړه شیعیانو د حکومت تر څنګ ولاړ دي، په دې وجه یې باید غوښتنې پوره کړی شي. هغه په دې په اعتراف سره چې دا شورا خپل غوښتنې هیڅکله د تشدد او د حکومت د کمزوري لاره نه تعقیبوي څرګنده کړه. په رسمیت د جعفری مذهب پیژندل، په سیاسي ډګر کې برخه اخیستل، د جعفری مذهب پر اساس د شیعیانو د حقوقي مسلو او دعوو هوارول او په شونځیو او پوهنتونونو کې د جعفری فقه تدریس د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا بر حق غوښتنې دي، خو له دې غوښتنې هیڅکله شاتک نشي کیدلی. د عالمی برخی په وینا دمګری افغانستان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، پس د څلویښتو کالو له مجاهدته لا هم لسترو دسیسو سره لاسو ګریبان یو. بندیزونه او په رسمیت د اوسني نظام نه پیژندل زموږ د مخی جدي ستونزې دي. دا داسې شرایطو او حالاتو تقاضا ده چې ټول لاسونه سره ورکړو او د خپل هیواد د شرف او خپلواکۍ دفاع وکړو. هغه ویل شیعیان تل له حکومت سره ملګري پاتې شوي دي، خو په خواشانۍ سره په تیرو دریو کلونو کې د هغوی غوښتنې نه دي پوره کړای شوي. د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا غړي دې ته په اشاره سره چې د دغه هیواد شیعه مسلمانان باید په خپل فقه او فقه کې عمل وکړي، وویل چې دا کار د حکومت لخوا د ستونزو جوړولو په توګه باید ونه ګڼل شي. همداشان د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف په وزارت کې د حسینیو او جماعتونو مشر شاغلی مصباح هم وویل اهل سنت او اهل تشیع دواړه له اهل بیت علیهم السلام سره مینه لري. اهل سنت د پیغمبر اکرم له اهل بیت سره مینه واجب ګڼي او د افغانستان ټول خلک په اهل بیت مین دي. هغه ټینګار وکړ چې په روانو حالاتو کې د افغانستان ټول خلک باید د یو بل د منلو او د هیواد د ودې او ترقۍ لپاره لاسونه سره وکړي او له تفرید او تعصب ډډه وکړي.
رانو دوستانو، تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر په دوحه کې په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د شتمنۍ او آزادول د دې هیواد د روغتیا او درملنې د نظام په پیاوړتیا او پراختیا اغیزه کوي. قلندر عباد د قطر په پلازمینه دوحه کې د مرستندویه مؤسسو په غونډه کې وویل چې امریکا باید لږ تر لږه د هیواد د روغتیایي سیستم د پیاوړتیا لپاره د افغانستان شتمنۍ آزادی کړي. ټینګار وکړ چې د افغانستان د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د افغانستان شتمنۍ اغیزناکې او مهمې دي. د ښاغلي عباد په وینا د افغانستان د شتمنۍ راخلاصول به په هیواد کې د میندو او ماشومانو د سلامتیا، د روغتیا او درملنې د سیستم د خپلواکه کولو او د طبي خدماتو د معیاري کولو په لړ کې یو مثبت ګام وي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر په دغه غونډه کې همداشان د افغانستان په کلو کې د روغتیا او درملنې د سیستم په اصلاح کېدو هم ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د پروژو د اداري لګښتونو کمول له مرسته کوونکو هیوادونو د قلندر عباد یوه بله غوښتنه وه. په افغانستان کې د جمهوریت د نظام له ړنګېدو وروسته د افغانستان د شتمنیو کابو $10 میلیارډ د اروپا او امریکې په بانکونو کې کنګل کړی شوي دي. تیر کال له اویا زیاتو نړیوالو اقتصاد پوهانو او ماهرانو په یو لیک کې د امریکې له ولسمشر جو بایډن نه وغوښتل چې د افغانستان شتمنۍ خلاصې کړي تر څو دغه هیواد اقتصادي فعالیت وکړی شي.
تیرونه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې د موافقې له څلورم کال سره مهاله وه، د طالبانو د حکومت خارجه وزیر وویل چې د امریکا حکومت د دوحې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو پورې 1200 خلاف ورزی او سرغړونې کړې دي. د طالبانو د بهرنی او چارو وزیر امیر خان متقی په خپلو څرګندونو کې د دوحې د هوکړې پټې برخې په ډاګه کړې او ویلي دي چې د دوی له پوستو د بهرنیو ځواکونو د وتلو د وخت ټاکل او بګرام ته د امریکایي ځواکونو د ستنېدو په لار کې د طالبانو لخوا د عملیاتو نه کول هغه برخې به چې په دې تړون کې پرې موافقه شوې وه. امیر خان متقی وویل چې امریکا د دوحې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته 1200 خلاف ورزی ترسره کړي دي. متقی له تلونیو سره په خبرو کې د دوحې د هوکړې ځینې پټې برخې افشا کړې او ویلي دي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د وخت ټاکل او بګرام ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر لارو د طالبانو لخوا د عملیاتو نه پیلول له هغو برخو څخه وو چې په دې تړون کې پرې موافقه شوې وه. متقی همداراز څرګنده کړې ده چې طالبانو له امریکا سره د دوحې په موافقې کې په شویو ژمنو عمل کړی خو امریکا په خپلو ژمنو پابنده نه ده پاتې شوې. د طالبانو خارجه وزیر د امریکا د سرغړونو په اکره هم ویل د امریکا د سرغړونو او بمباریو 14 مادې مو یادښت کړي چې 1200 سرغړونې وکړې. تاسو پوهیږئ چې د خلکو څومره وینه وبهېدله، څومره خلک شهیدان شول. متقی د دغه مرکې په یوې بلې برخې کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو په اکله هم ویلي دي چې د یو مسؤول حکومت نشتوالی سبب شوی چې دغه خبرې اترې ناکامه پاتې شي. هغه زیاته کړې ده موږ غوښتل چې مذاکرات نتیجې ته ورسیږي خو خبرو اترو یو کال دوام وکړ خو هیڅ پرمختګ پکې ونه لیدل شو. وجه یې دا ده چې د کابل اداره په یوه ژبه نه وه، یوه واکمنی نه درلوده او دوهم کوم کسان چې به یې لیږل د خلکو د استازي په توګه نه وو او دا صلاحیت او وړتیا یې نه درلوده. د افغانستان دا دومره ستره موضوع پر مخ بوزي. د طالبانو دغه جګپوړې چارواکي همداشان وویل د دوحې په دوهمه ناسته کې د ټولو هیوادونو له ځانګړو استازو سره د افغانستان د مسلې په تړاو د بامانه خبرو لپاره د سرپرست حکومت د وړاندیز ردول د دوحې په ناسته کې د دوی د نه ګډون یو اصلي لامل وو. هغه ټینګار وکړ چې د سرپرست حکومت د غوښتنو په منل کېدو سره به په راتلونکو غونډو کې به ګډون وکړي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ مهمې پیښې او حالاتو پروګرام واورېدو. هیله ده چې ستاسو خوښ شوی وي. نو موږ ته هم په همدې ځای اجازه راکړئ.
خدای مو مل او ملګری.
We'll be right back.
په غزه کې د اسلامي ارزښتونو لمنځه تلل.
د تهران د پښتو خبرونې درنو قدرمنو اوریدونکو، په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
په غزه کې د اسلامي ارزښتونو د لمنځاتلو په تړاو له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، هر ورځ چې پر غزه د صهیونستانو له ورانوونکو بریدونو څخه تیریږي، د فلسطینیانو پر وړاندې د جنایتونو او نسل وژنې نوي اړخونه رابرسره کیږي. د بشر حقونو لوی دزوال مدیان هم د دې جنایتونو ننداره کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم په غزه کې پر فلسطینی نجونو او میرمنو باندې د صهیونستي رژیم د پوځیانو د تیری په تړاو راپورونه ترلاسه کړي دي. د کارپوهانو په خپلو راپورونو کې ویلي چې موږ په ځانګړې توګه په دې تړاو چې په بندخونو کې پر فلسطینی نجونو میرمنو په ځلونو جنسي تیری کیږي، له هغې ډلې بربند کولو او د اسرایلي رژیم د نارینه افسرانو له لورې تفتیش کولو په تړاو خواشینی یو. لږ تر لږه پر دو نیول شویو فلسطینی میرمنو باندې جنسي تیری شوی دی او ځینې نور بیا په جنسي تیری او جنسي تاوتریخوالی باندې ګواښل شوي دي. د نجونو او میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورټره ریم السالم د اکتوبر په 1 پر غزې باندې د صهیونیستي رژیم له ورانوونکي برید وروسته د فلسطیني نجونو او میرمنو پراخو نیولو ته په اشارې سره وویل، له هغه ځایه چې د غچ اخیستنې ویرې له امله د ډېر ډول جرمونو پر وړاندې چوپتیا عامه ده، ممکن د ډېرې مودې لپاره ونه پوهیږو چې د قربانیانو رښتینې شمېره څومره ده. صهیونیستان تر اوسه په بې پروایي سره فلسطینیان په شهادت رسوي. صهیونیستي مشران یا له دې جنایتونو انکار کوي او یا هم هغه د خپلو پوځیانو خپلسري اقدامات ګڼي، مګر اوس په ښکاره له نسل وژنې، توکمې پاکوالی، د ماشومانو او میرمنو وژنه او پر نجونو او میرمنو باندې له تیری څخه ملاتړ کړی او پرې ویاړي.
د اکتوبر په 1 د طوفانو لقصا عملیاتو پر مهال صهیونیستانو د یو جعلي فلم په خپرولو سره یې دعوه وکړه چې د حماس سرتیرو د 40 ماشومانو سرونه پرې کړي دي. دا فلم په ډېرې چټکتیا سره په نړۍ کې خپور شو، تر دې اندازه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن دې فلم ته غبرګون وښود. تر اوسه د دې فلم له خپرېدو ډېر وخت نه و تیر شوی چې د لویدیځو رسنیو له لورې د دې فلم ناسموالی اعلانو شو او د سپینې ماڼۍ ویان د امریکا د ولسمشر پر دریز باندې سرپوش ښودلو او توجیه کولو په لټه کې شو. د امریکا په ګډون د لویدیځو دولتونو کړنې په غزه کې د جنایتونو په تړاو په بشپړه توګه توکم پالنه او د نتانیاهو د نژاد پرستۍ کابینې په ملاتړ کې دي. د تیر کال د اکتوبر له 1 نیټې وروسته پر غزې دورانونکو بریدونو په پیل کې صهیونیستانو هڅه کوله چې له داعش سره د مقابلې په ورتهوالي سره د فلسطین له مقاومتي غورځنګ یعنی حماس سره د جعلي فلمونو په جوړولو او خپرولو سره مقابله وکړي. همهغه تصویر چې نړیوالو د داعش په ګډون د نورو ترهګریزو تکفیري ډلو د جنایتونو په تړاو په خپل ذهن کې درلود. داعش او نورې تکفیري ترهګریزې ډلې چې په تیرې لسیزه کې په عراق او سوریه کې د لویدیځوالو د بحرانونو په رامنځته کولو کې هر کلی هر کلی او خار ته چتلل ناوړه جنایتونه یې ترسره کول، د نارینه وو ښځو او ماشومانو له سر پرې کولو نیولو بیا پر ښځو او نجونو باندې تر تیری پورې دا ټول د ترهګریزو تکفیري ډلو اصلي او تر ټولو ستر جنایتونه وو. مګر سهونستان اوس د خپلو ماشوم وژونکو او توکمپالو افکارو له بیان څخه هیڅ شرم نه لري. د اسرایلي رژیم پارلمان ته ځو، چیرې چې د سهونستي رژیم د ښځو د چارو وزیره یوه میرمنه ده وینا کوي او وایي: زه خپله د فلسطیني ماشومانو په وژنو ویاړم. یو سهونستي پوځي په یوه ټولنیزه پاڼه کې په مرکه کې وایي: له شل نه تر پنځوس فلسطینیان یې وژلي دي. له هغه څخه پوښتنه کیږي: آیا تر اوسه یو ماشوم وژلی دی؟ هغه په ملنډې سره وایي: یو ماشوم، مګر زه نوی پوځي یم، له پنځه تر لسو ماشومانو مې وژلي دي.
دوستانو، په تیرو څلور میاشتو کې سهونستانو په ټولو برخو کې په نیواکي فلسطین کې په ښکاره توګه په غزه کې د توکمې پاکوالي او نسل وژنې په تړاو پر خپل توکمیز دریځ باندې ټینګار کوي. د موساد پخوانی چارواکی او سهونستي سیاستوال رامي ایګر وایي: د غزې له څلورو کلونو لوړ عمره ټول ماشومان باید ټولیزو جزاګانو کې شامل شي. په تل ابیب کې یو سهونستي خاخام، یعنی د یهودیانو مذهبي مشر، هم وایي چې هیڅ سره هم باید ونه کړو، حتی پر ماشومانو باندې دوی هم باید ووژنو. او بیا د تورات په ځینو آیتونو باندې استناد کوي او داسې تفسیروي چې دوی د ژوند کولو حق نه لري. له نیواکي فلسطین بهر د سهونستانو ملاتړي له هیڅ محافظه کاری پرته او د خپلو بشردوستانه ظاهر په ساتلو سره د فلسطینیانو په عامې وژنې کې د توکم پالنې افکار بیانوي. په ټولیزه پاڼه کې له یوه فرانسوي یهودي څخه چې د سهونستي رژیم ملاتړی دی پوښتنه کیږي: ولې د غزې ماشومان ښوونځي ته نه ځي؟ په خوشحالۍ او لوړ آواز سره وایي: ځکه چې موږ د غزې ټول ماشومان وژلي دي، دوی باید له ټول له منځه ولاړ شي. امریکا ته ځو، هغه ځای چې یوه وګړي د امریکا د استازو جرګې او د جمهوري غواړو ګوند له غړي اندي اوګلز څخه د مسله شویو ماشومانو جسدونو د فلم په اړه، او دا چې د غزې د ماشومانو د وژلو لپاره د هغه مالیاتي ډالر ورکول کیږي که نه، له هغه څخه پوښتنه کوي او هغه ځواب ورکوي: زما په اند موږ باید هغوی ټول ووژنو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې امریکا تر اوسه څلور ځلې د فلسطیني ښځو او ماشومانو د وژنو بندېدو او د اوربند لپاره د وړاندیز شوي پرېکړه لیک مسوده ویټو کړې ده. د بشر حقونو د مدعي اروپایي دولتونو او د امریکا په ملاتړ د تمدن او د بشر حقونو د ادعا کوونکي نړۍ د سترګو پر وړاندې د یوویشتمې پېړۍ تر ټولو ښکاره نسل وژنه دوام لري. کله چې د امریکا دولت د وژنو د بندېدو پرېکړه لیک ویټو کوي، نه شو کولی چې ووایو د سهونستي ماشوم وژونکي رژیم ملاتړ یوازې د څلورو سختریزو امریکایي سیاستوالانو پورې اړه لري، بلکې دا د امریکا سیاسي سیستم دی چې دا ډول وحشت په رسمیت پیژني او قاتلانو ته د بمونو او بم اچونکو په لیږلو او د پرېکړه لیک په ویټو کولو سره هغه عملی کوي.
یو منظم سیاسي او فکری تګلاره په ټول نړۍ کې د سهونیزم پر ایدالوژۍ باندې باوري یهودي عام وګړي، خخامان، سیاستوالان او سهونستي او امریکایي پوځیان شتون لري چې په ښکاره او واضح ډول د فلسطیني ماشومانو وژنو او پر فلسطیني نجونو او میرمنو باندې تیری کولو ته نه یوازې دا چې جواز ورکوي او پرې ویاړي، حتی دا یو الهي دستور ګڼي. اوسمهال بشریت له حیرانون کی او شرمون کی خکارند سره مخامخ دی. لسو پیړی وروسته د بشر حقونو او د ماشوم د حقونو کنوانسیون تصویب بدل د پړاو تر رسیدلی چې په امریکا کې د بشر حقونو مدعی سیاستوال ډیر په اسانۍ او په واضحه او ښکاره توګه وایي چې موږ باید د غزې ټول ماشومان ووژنو. دا ټینګار او تکرار او د ماشومانو پر وژنې باندې ویاړ د ماشومانو د وژنې په اندازه د اندېښنې وړ دی. گواکی د بشر حقونو ټول لاسته راوړنې یو ځای راټولې کړي او لاندې ورته اور اچولی دی. د ښځو او ماشومانو په وژنو او پرنجونو او میرمنو باندې د سیونستانو جنایتونه نه یوازې دا چې د غزې لپاره یو ناورین دی، بلکې د ټول بشریت لپاره یو ستر ګواښ دی. د سیونستانو په ایډیالوژۍ کې یهودیان د نړۍ غوره قوم دی او ټول انسانان د دوی د خدمت لپاره پیدا شوي دي. هیڅ توپیر نه کوي چې مسلمان یا مسیحی او یا بودایی بی. لی یهودی قوم پرته بل ټول انسانان د یهودیانو د غلامی لپاره پیدا شوی دی او ټاکل شوی چې په آخر زمان که کله چې ټول غلامان شي هر یهودی 2600 غلامان ولری. آیا د دې وخت نه دی رسیدلی چې د نړۍ دولتونه او ملتونه په نواکی فلسطین کې د سیهونستانو د دومره جنایتونو په وړاندې ودریږي؟ د نتانیاهو او د هغه د کابینې افکار په جعلی اسرائیلی دولت کې په آلمان کې د نازیانو تر توکمپالو افکارو لا خطرناک دی. هیټلر په خپل توکمپالو افکارو سره نړۍ په اور بدله کړې وه. د اسرائیل دولت، جعلی دولت او د امریکا په ګډون د هغه لویدیځو ملاتړو حتی پر کاغذ باندې هم د بشر حقونو ټولو لاسته راوړنو ته ارزښت ور نه کړ. د دې بېلګه د غزې په ترانګ کې د نسل وژنې بندېدو لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې حکم ته نه پاملرنه کول دي.
دوستانو ده همده زنگره مطلب وقتم پمده زای پای ترسیگی نمود هم لطف سخه اجازه وارو
او تاسو پا متعلق ده اسپارو.